نوري صاحب خوش آمدین.
بله فرشته نگاه، تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د سحر اته بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ، پر دې او ځینې نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په د کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه به د دې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن دوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل پر ایران به نوي بندیزونه ولګول شي. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد په دریمه ناحیه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز په حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس تنه ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي درې حمله کوونکي هم وژل شوي. ښاغلي میاخیل پرون په یوه ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی د تلفاتو په اړه وویل:
متاسفانه چې زموږ دوه کسه پولیسان هلته شهیدان شوي دي او دوه کسه ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. یو پولیس زخمی ده او په اوله مرحله کې تقریبا 12 کسه کارمندان او ملکی وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمی شي وو چې شفخانه ته د انتقال نو وروسته اکثریت بیت خارج شوی دی.
په جلال آباد کې پرونی حمله مسؤلیت تر اوسه کومې وسله وال ډلې نه ده اخیستې، خو وسله وال طالبان او د داعش ډله دواړه په ننګرهار کې فعالیت لري. دغه راز یو بل نوی خبر مو چې همدا اوس ترلاسه کړ، د زابر په مرکز قلات ښار کې هم موټر بم چاودنه شوې. د ملي امنیت قرارګاه ته دغه حمله نږدې شوې ده. وروسته به په دې اړه له خپل خبریال څخه نور تفصیل واورو. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې له وسله والو طالبانو سره مخامخ خبرې د دوامداره سولې د ټینګښت یوازنۍ لاره ده. غنی او موغیرینی پرون چهارشنبه پر ټلیفون خبرې وکړې. په دې اړه د ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر د سولې د خبرو لپاره اوربند مهم بللی او ویلي دي چې افغانان سوله غواړي او اروپایي اتحادیه د افغانانو د دې هیلې کلک ملاتړ کوي. ولسمشر اشرف غنی موغیرینی ته ویلي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي او د شفافو انتخاباتو ترسره کول هم ځانګړی اهمیت ورته لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کمیټې ویلي چې خلیل زاد وروسته له هغې احضار کړ چې څو وارې د دې کمیټې له غړو سره له کتنې ډډه وکړه. د هغې موافقې له مخې چې د بهرنیو چارو وزارت او د دې کمیټې ترمنځ شوې، خلیل زاد به نن سهار د دغه کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او له هغې وروسته به د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیز ویلز چې هغې هم څو وارې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلي په یوه استماعي غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا اچوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلوت انګل په یو بیان کې وویل: ما غوره بلله چې خلیل زاد سره په خلاصه غونډه کې واور خبرې وکړم او ترې واورم، خو بیا هم خوښ یم چې زموږ غړي به د دې فرصت چې له اوږدې مودې په تمه ولري چې د سولې د پلان په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه دا لازمه نه وه چې له دغه کمیټې سره د بهرنیو چارو وزارت سره د کار کولو لپاره احضاریه صادر شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې خپل د څارنې دنده سرته ورسوو. د استازو جرګې د سپتمبر په 12مه درې ورځې وروسته له هغې ښاغلی خلیل زاد غونډې ته وروباله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د نه پړاو خبرو تر ترسره کېدو وروسته چې یوه موافقه هم ترلاسه شوې وه، ناببره دغه خبرې لغوه اعلان کړې. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. علي وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان پرون چهارشنبه خبرلاند ته وویل چې د بنو سیمه ییزې محکمې د هغوی ضمانت په مشروط ډول منظور کړی. دواړه به هره میاشت د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د خپل حال رپورټ وړاندې کوي. د پاکستان پاوز پر محسن داوړ او علي وزیر تور لګولی و چې د می په شپږویشتمه نیټه یې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته د حملې مشري کوله. دواړو او د پښتون ژغورنې غورزنګ دغه تورونه بې بنسټه بللي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. ترامپ چې د ملي امنیت نوی سلاکار هم په خوا کې و، لس انجلس ته تر پرواز مخکې خبرلاند ته وویل موږ به ډیر اغیزمن بندیزونه پر ایران ولګوو، موږ به پر روانو 48 ساعتونو کې اعلان کړو. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو د یو کروز مزایلو ټوټې خبر اعلان ته ورښکاره کړې او ویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. خو ایران دغه هم په دې حملو کې لاس لرل رد کړي دي او حوثي اغیانو یې مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ رابرټ اوبراین د ملي امنیت سلاکار نومولی دی. رابرټ اوبراین په وروستیو دو کلونو کې څلورم کس دی چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په توګه ګمارل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر څو ورځې وړاندې جان بولټن د ملي امنیت د سلاکار له چوکۍ لرې کړ او د اروپایي پارلمان غړو پرون الکسی ناوالنی د سخاروف د فکر د ازادۍ جایزې ته کاندید کړ. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت له سترو منتقدانو دی او په هغه هیواد کې له اداري فساد سره مبارزه کوي. خبرونه ملازه دی رډو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړي به هم ولولې دی. ازادي رډو په وی پڼه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په زابل کې د نننۍ موټر بم چاودنې له وروستي حاله مو خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. د انتخاباتو شفافیت څه ډول یقیني کېدای شي؟ د انتخاباتي چارو یو څارونکی
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده.
په خونځیو کې د انتخاباتي توکو ځای پر ځای کول او له دې خونځیو څخه د رایه چونې د مرکزونو په توګه استفاده کول هغه څه دي چې ښوونکي او زده کوونکي اندېښمن کړي. په دې اړه هم راپور لرو. دغه راز په د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به د سعودي عربستان د دفاع وزارت د وروستیو څرګندونو په باب واورئ چې ایران د خپلو د تیلو د تاسیساتو په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم مه هیروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف او واضح اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو په لنډو خبرونو کې واوریدل چې د زابل په مرکز قلات ښار کې موټر بم چاودنه شوې. د سیمه ایز خبریال د ازادي راډیو صادق رښتینی همدا شبه سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې دا حمله کله شوې ده او تر اوسه تلفات لري که نه؟
نوري صاحب تاسو ته سلام. بله نن سهار شاوخوا اوه بجې د زابل په مرکز کلات ښار کې د ملي امنیت پر قرارګاه موټر بم حمله شوې ده. د چاودنې پر مهال له ملي امنیت سره نږدې د زابل ولایتي روغتون ته هم ډېر زیان رسېدلی دی او ویل کېږي چې په بشپړه توګه له منځه تللی. ما څو شېبې مخکې د زابل د والي د ویان ګل اسلام سیال سره خبرې وکړې. هغه وویل چې ټپیان شخصي روغتون ته انتقال شوي دي او دغه راز د کندهار میرویس او زبیر روغتون ته ډېر ناروغان او مړي لېږدول شوي دي. د میرویس روغتون یوې سرچینې څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه روغتون ته اووه مړي او شاوخوا اووه شپېته ټپیان راوړل شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شوو او ټپیانو کې تر ډېره د زابل د ولایتي روغتون کارکوونکي او ډاکټران شامل دي. او باید ووایي چې چاودنه ډېره درنه وه او تر لیرو ساحو یې ږغ اورېدل شوی. دغه راز تر ډېره کورونو دوکانونو او دفترونو ته هم زیان رسېدلی او شوي دي. البته د برید مسؤلیت وسلوالو طالبان لی دي او د ګونو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي.
ندي ویلي چې دا څه ډول چاودنه وه؟ انتحاري چاودنه وه او که بل؟
تر اوسه ویل کېږي چې موټر بم چاودنه وه، احتمالا ممکن دا یو ځان وژونکې حمله هم وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې څه ډول د څه ډول موټر څخه استفاده شوې.
په وروستیو کې جلال آباد، کابل او دغه راز د پروان مرکز چارکار د څو چاودنو شاهدو. په پروان کې د انتخاباتي کمپاین ته نږدې چاودنه شوې و، دغه راز په جلال آباد کې هم پرون د الکترونیکي تذکرو د ویش په مرکز باندې نن خو به کوم غونډه د کاندیدانو لخوا کمپاینی غونډه نه و پلان شوې په زابل کې؟
تر اوسه داسې راپورونه نه و ترلاسه شوي چې بلکې دي د کمپاین کومه غونډه وه. البته دغه ساحه چې چاودنه رامنځته شوې ده تر دې مخکې هم دلته د کمپاین کومه غونډه نه وه جوړه.
بله صادق رښتینی، له تاسو نه مننه. بیا به هم دلته تاسو سره تماس ونیسو او د دغه چاودنې وروستي جزئیات بله اوریدونکو سره شریک کړئ. لکه قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واوریدل، د زابل په مرکز کلات ښار کې موټر بم چاودنه شوې ده. ملي امنیت قرارګاه ته نږدې شوې ده. لکه څنګه چې مو واوریدل، و کسان تر اوسه پورې د و کسانو د وژل کېدو ویل شوي او شاوخوا اووه شپېته نورو هم د ټپې کېدو. ډېر لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، مرګ ژوبله د ولایتي روغتون کارکوونکو ته چې د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې و رسېدلې ده. مسئولیت هم وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی. پرون جلال آباد هم د یوې چاودنې او د یوې حملې شاهد و. البته د جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو د ویش په مرکز باندې په حمله کې څلور کسان وژل شول، دوه پولیس او دوه ملکي وګړي. او دغه راز د ننګرهار د والي په وینا درې بریدکوونکي په دې حمله کې درې بریدکوونکو لاس درلود چې درې واړه هم وژل شوي. تر اوسه پورې د هغې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. دغه حملې په داسې حال کې زیاتې شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. اته ورځې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت سره د اندېښنو تر څنګ د انتخاباتو د شفافیت په اړه هم په دې وروستیو کې غوښتنې او دغه راز اندېښنې رابرسېرې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې رای ورکوونکي به پر ځان خطر مني او په دې انتخاباتو کې به ګډون کوي او هغوی هم حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډمن شي. فرشته جلال زین نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات او افغانستان سره نور مرسته کوونکي هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې باید انتخابات شفاف او با اعتبار وي او پر دې ټینګار کوي. هغوی د افغانستان له حکومت او له انتخاباتي ادارو غوښتنه کوي چې د روانو ټاکنو د شفافیت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه افغانان چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، د دې حق لري چې پوسی او ډاډ ولري چې ټاکنې به د هغوی د انتخاب او د رای انعکاس وي. مایک پومپیو زیاته کړی چې په افغانستان کې مشت ائتلافي ځواکونه او مرستکونکي وادونه چې د ټاکنو لپاره د زمینی برابرولو په خاطر قرباني ورکوي حق لري چې د انتخاباتو له شفافیت ډاډه وسی. په اعلامیه کې د پومپیو په حواله لیکل شوی چې دوی تمه لري چې د افغانستان ټول ټاکنیز بنسټونه هم ټول ضروري ګامونه پورته کړي او رای ورکوونکو ته ډاډ ورکړي چې ټاکنې به شفافې او پایلې به یې معتبرې وي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې رئیس یوسف رشید پرون آزادی رادیو ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت تضمین د ټولو شکلو خوا او همکاري ته اړتیا لري.
د شفاف او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو ځ دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده. د ټاکنو خپل کمیسیون څومره د ټاکنو په بهیر کې دوی فشار ته نه تسلیمیږي په بېطرفۍ او په ناپېلتوب سره دغه پروسه مخته بیوي. دوی کارکوونکي په سیمو کې واقعا له تعهدات په امان کې پاتې کیږي او پر کار قوانین مطابق ترسره کوي. نوماندان د دوی پلویان او د دوی خواخوږي په سیمو کې څومره آزاد او سالم سیالۍ ته وفادار پاتې کیږي او د ټاکنو امنیت تر څومره حد پورې خوندي ساتل کیږي تر څو خلک په پراخه پیمانه په آزاد او بېل ترس بېل ډار او ویرې څخه په دغه پروسې کې برخه اخلي. همدارنګه مدني ټولنې او نور هغه ځې دخل خواهي په دغه پروسې کې څومره د ښې همکاري لپاره شامل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون په افغانستان کې پر ټولو شکلو خواوو چې وسلوال طالبان هم پکې دي ژغ کړی چې ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې له ویرې پرته د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي ویلي چې انتخاباتي او جالي پروسه ده. وسلوالو طالبانو هم درس پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی چې د ځان د امنیت لپاره دي د انتخاباتو په مرکزونو کې کار نه کوي. خو مایک پومپیو د وسلوالو طالبانو پرونی اعلامیه په شدت غندلې ده. مایک پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو پر ضد ارعاب پر هغوی اجبار او فشار به د خلکو پر ولسواکۍ حمله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوي چې د سولې او کراري لپاره هر ورځ قرباني کیږي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن دې پروګرام ورده به هم په افغانستان کې د روانو ولسمشرۍ د انتخاباتو پر موضوع پکې خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. خو د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي منډو تر لو په وروستیو ورځو کې د کاندیدانو ترمنځ کمپاینونه هم جدي پړاو ته رسیدلي. نو ورځ مخکې لدی چې د انتخاباتي کمپاینونه امپایته ورسیږي 15 کاندیدانو په کابل او هرات کې پرون غونډې درلودې. دغه کاندیدانو تر ډیره پر خپل سیالانو باندې تورونه پورې کړل. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره
د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ترمنځ د ټاکنیزو منډو ترډو په درشل کې د کمپاینی غونډو بازار هم تود شوی. د ولسمشرۍ نوماندان د خپل سترو غونډو په ترسره کولو سره غواړي د خپل سیالانو پر وړاندې خپل ځانونه پر نفوذ وخی. د چهارشنبه په ورځ ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل په یوه کمپاینی غونډه کې که څه هم حکومت په خپلو چارو کې په بېغوري تورنوي خو خلک د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره رابولي او ټاکنې یو ښه فرصت ګڼي.
ما انتخابات ریاست جمهوری پیشیروی باید به فرصت تبدیل
کنید. دیوی منگ راتون که ولسمشی تاکنی پیو فرصت بدلو و گوری چی چوم را کسان راتون که ولسمشی تاکنی در افغانستان در خلق لپار پیویستون زی بدلوی.
19 یا انتخابات شش میزان به چالش برای مردم افغانستان تبدیل کنند، به بحران تبدیل کنند.
ګلبدین حکمتیار ولسمشرۍ ټاکنو ته بل نوماند. هغه په هرات ولایت کې خپلو پلویانو ته وویل چې د اوسنیو بحرانونو د حل یوازینې لاره رڼې او سرتاسري ټاکنې دي.
رای حل آسان و یګانی بحران افغانستان رفتن به انتخابات
شه. د افغانستان د ستونزو د حل یوازینې د حل لاره سرتاسري ټاکنې دي. د خلکو رایو ته احترام او د قدر په سترګه ورته کتل له درغلیو څخه مخنیوي هغه څه دي چې ټول پرې باور لري. له بلې خوا یو شمېر نوماندان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورته وخت کې د دولت جوړونې ټیم مشر له دولتي امکانات څخه په استفادې تورنوي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په جوزجان ولایت کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل چې د دولت جوړونې ټیم مشر په کمپاینی غونډو کې له دولتي امکانات څخه استفاده کوي.
از تیمی که خود حریف ما و شما می دانه و حریف به این خاطر می دانه که از امکانات دولتی
د وی هغه ټیم چې خپل ځان زموږ د ټیم سیال بولی هغه په دې دلیل ځان سیال بولی چې له دولتي امکانات څخه استفاده کوي. هغه ټیم چې برنامه نه لري او کلری هم نو ملت لپاره توکم زیګون کده. همدومره تاسو ته وایم چې وضعیت ښه نه دی.
مصیبت بار تمام شده به مردم افغانستان. همه قره خدمتتان میگم که وضعیت از اون تیم خوب نیست.
دلته په کابل کې د ملي وفاق ټاکنیز ټیم مشر احمد ولی مسعود هم خپل پلویانو ته پیوی غونډه کې د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم مشر په دې تورن کړ چې له دولتي امکانات څخه استفاده کوي. ښاغلی مسعود وایي چې د دولت جوړون کې ټیم لخوا چې کومې ناستې ترسره کیږي هغه ټول په دولتي امکاناتو جوړیږي.
تا هنوز آقای اشرف غنی
د وی پر ښاغلي غنی تر دا مهاله باور نشي کېدی چې هغه د رڼو ټاکنو ته ژمن وي. تاسو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې غونډې ګوري دا د دولتي امکاناتو له برکته کوي. دا ټول په دولتي تیارو د بیت المالو پیسو څخه کیږي.
ای با تیارات دولتي میشه، ای با پول بیت المال میشه.
په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی کمپاینی غونډې ته د ټولو اندېښنو او تورونو ته داسې ځواب وایي.
نو څکه کماته څوک بدرات وایي اما جواب ډیر ساده ده. السلام علیکم. سلام سلام هغه باندې چې نه پیږي څخه وبد څه دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر راتلونکي نه ورځو پورې د ولسمشۍ ټاکنې په افغانستان کې ترسره کیږي او ولسمشۍ ټاکنو لپاره نوماندان حق لري چې یوازې وو ورځې نور هم خپلو منډو تروړو ته ادامه ورکړي. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د غرض له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل هغه څه دي چې زده کوونکو کورنۍ او ښوونکي ډیر اندېښمن کړي دي. وسلوالو طالبانو هم چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی. په یوې نوې خبرپاڼه کې د رایه اچونې پر مرکزونو هم د بریدونو ویلې دي. د غرازه د افغانستان پاړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو زیاتېدو مسلې ته ډیر پام اوښتی. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
ګارډین په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د بریدونو د زیاتېدو مسله راخیستې ده. د برېټانیایي ورځپاڼه په کابل او پروان کې د سې شنبې د ورځې بریدونو ته په اشاره لیکي. د دې ډول حملو شدت د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیرونی وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې په ټپه درېدلې دي. د ګارډین په وینا څو اونۍ د افغانستان ټاکنې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر اغېز لاندې وي او ډیری افغانانو داسې انګېرله چې د سولې د توافق په صورت کې به انتخابات لغوه شي. وړاندې راغلی دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو نوماندانو د اوږدې مودې په مخه انتخاباتي مبارزې ونه کړې، خو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او څو نورو نوماندانو انتخاباتي مبارزې ګړندې کړې. د ورځپاڼې په باور ښاغلی غني چې په افغانستان کې د سولې راوستو ته واضح تعهد لري هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. بله ورځپاڼه د هیل لیکي افغانان د ولسمشۍ د څلورمې دورې د انتخاباتو په لور روان دي چې د سپتمبر په 28مه ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو 90 میلیونه ډالر مرسته کړې ده او د افغانستان حکومت 90 میلیونه ډالر ورته ځانګړي کړي دي. ورسپانه لیکي له 2000 کال را په دې خوا چې نړیوالې ټولنې د افغانستان رغونې ته مخه کړې ده، دا ځل د ولسمشۍ انتخاباتو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په ګډون ګڼ کسان پرې سترګ ګوري چې دا ټاکنې په دې هیواد کې چې د ډیموکراسۍ په لور رو روان دی یو مهم ګام دی. د هیل وړاندې لیکي د دې سربیره دې ته جدي باید پام وشي چې انتخابات تل د ډیموکراتیک واکمنۍ په لور نه درومي. په ځینو حالاتو کې شاید ډیموکراتیک ارزښتونه له پامه وغورځوي د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، که څه هم یو شمېر نورو عواملو لکه د بهرنیو ځواکونو وتلو هم لاس پکې درلود. ورسپانه بیا لیکي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدو هم پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی. نیشنل انټرست خپرونه بیا د افغانستان په اړه په خپرې کړې مقاله کې لیکي، امریکا افغانستان ته له القاعده شبکې سره د مبارزې لپاره ولاړه او هدف دا نه و چې یو ملت تغییر کړي. د دې امریکایي خپرونې په باور زمان تیر شو، پوځان افغانستان ته واستول شول، خو کله هم بهرنی پوځي فشار د افغانستان د ایډیالوژیک مشکل لپاره کافي نه دی. وړاندې راغلی دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا یو لک پوځیانو هم ونه کړای شوی چې د افغانستان کورنۍ ستونزې هوارې کړي. نیشنل انټرست بیا لیکي د متحده ایالاتونو دوامداره جګړې دغه هیواد د 2001 کال د سپتمبر له بل ورته بریده نشي ژغورلی. سرچینې، ځواک، د ترهګرو ډلو څارنه، د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې متحده ایالاتونه له سترو خطرونو ژغورلی شي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او د کروز مزایل ټوټي خبرلان ته ښکار کړی او ویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسو د ورستۍ حملې شاته ایران د ایقو ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړی او د یمن حوثی اغیانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. جزئیات فرشته جلال زی راپورټ کې.
د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان ترکیه المالکی پرون په ریاد کې خبريالان ته وویل چې اتلس بي پلوټ الوتکې او کروز مزایل ورته غول شوې دي. ترکیه المالکی وویل د حملې له ځایه موندل شوې ټوټې زموږ د دفاع وزارت کارپوهانو کتلي او موږ له متحدانو سره هم شریکې سوې دي. ټولې ټوټې او په کمپیوټرونو کې ثبت شوي معلومات څرګندوي چې د ایران کار دی. د میزایلو د توغولو په اړه ټول معلومات ایران ته اشاره کوي او د هغوی د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي کارول شوې ده. ترکیه المالکی پرون د ایران د یوې بی پیلوټ الوتکې دلتا وینګ مات وزر او د ایرانی میزایلو یا علی ټوټه خبريالان ته ورښکاره کړې. مالکی وویل چې حمله له شماله شوې ده او د پښتنې ځای نسته چې ایران د دې حملې شاته و. یمن د سعودي عربستان په جنوب کې پروت دی. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې د نړۍ د خامو تیلو تر ټولو ستر تاسیساتي حمله وشوه. په یمن کې میشته حوثي ملیشه قواو چې ایران یې ملاتړ کوي ادعا وکړه چې حمله دوی کړې، خو د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر نوویل چې ایران هڅه کوي چې مسأله بل ډول څرګنده سي، خو په سیمه کې د ایران نیابتي جګړه ماري ډلې داسې پرمختللي حمله نشي کولای. ترکیه المالکی ویل
اټس نات ان د رینج اف د کیپبیلټی اف اټ وډ بی لانچ فرام یمن.
دا چې له یمن او تو غول شي د هغوی په توان کې نه ده. د کروز مزایلو د حمله د قط څرګندوي چې په دې کې د ایران د نیابتي جګړه مارو ترتوان لوړه ټکنالوژي کارول شوې ده. د حمله لوري څرګندوي چې له شماله د جنوب پر خوا شوې ده. تهران ویل چې په حمله کې لاس نه لري. تهران د خبرداري هم ورکړ چې پوځي اقدام ته به متقابل ځواب ورکړي. خو د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر نوویل چې په دې کې دوی شک لري چې ایران حمله کړې او وی ویل چې دا پر نړیواله ټولنه حمله و. کله چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر یاد کې خبريالان ته دا معلومات ورکړل، د ایران د جمهور رئیس سلاکار حسام الدین آشنا پر ټوټر ولیکل چې سعودي عربستان ثابت کړ چې په دې اړه چې بی پلوټ الوتکې او میزایل چیرته جوړ شوی او له کومه ځای ورته غول شوی وو هیڅ معلومات نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون سعودي عربستان ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې سعودي عربستان ته د پومپیو د سفر هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران د تخریب کارانه فعالیتونو په وړاندې د مقابلې لپاره هڅې هماهنګ کړي.
ستاسو له پیغامونو
لیاقت افغان له کویل څخه موضوع ما د برېښنایي تذکرو په باره کې وه. زموږ غوښتنه دغه چې دغه برېښنایي تذکرې د زر تر زره په ټول افغانستان ټول ختیځ او په ټول افغانستان ته دا تذکرې توزیع شي. نور مخرین سم ارادې راډیو زندهباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مزاد نگرحار ولایت دلالگور ولسوالی ده تکنور به فیلم نگولدین تای سر پتماس کمد افغانستان حکومت از منگ در درخواست او دم تقاضا ده چی پا افغانستان چی تقریبا دری دوری ده جمهوریت ختم شولی سلورم دوره ده جمهوریت روانه ده خود افغانان و عزت او خاصیت چیوی تن ده و سر ورس بورد ده کمی چی پا پرتال ده دواندی ممالکو پاکستان ده چی لکشو پی دیلون و کانو کیا چی هم دارنگ خارجی ممالکو ته چی تک را تکی پا دیشال و خبرو چی چوک لیوان و خلال چوک زناور و خلال تو
وکړو د همدغه شان د خارجي ممالک حکومتونو ونیول په جیلونو کښې پراته دي. کمیسونه دي سلي لوټ لغړ په سړ لمر باندې اچولي دي. په ویډیوګانو او په فیسبوک باندې ټوله ځینې ویني او ګوري ورته. څلورمه دوره د جمهوریت شروع کېږي. همدارنګه په لسګونو ډالر خرڅي دا پارلمان والا ولایتي شورا والا جمهوریت والا په لسګونو ډالر خرڅي کوي، خو د افغانانو غم هېچا سره نشته. همدارنګه زمونږ د چکنور په ساحه کښې محدین سل او خود خواران د الله د اصلي لپاره بې ورځې سبا کوي. دوره نه چا مواد ورکړه، نه چا د دوکمې یوه برخه ورکړه. الله دې وکړي چې زمونږ دغه پیغام نشر شي او دغه بې وزله خلکو سیالي د پوندو مالکو سره سمه شي او دا کوم محدین خلک چې زمونږ د چکنور د ساحې دي دغه برخه وشي. وسلام.
دا اوس تاسو څو پیغامونه په افغانستان کې اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د زابل په مرکز قلات کې د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې په موټر بم چاودنه کې تر اوسه پورې چارواکو د اوو کسانو د وژل کېدو او نږدې اویا تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دا حمله نن سهار اووه بجې شوې. تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی له ولسمشر اشرف غنی سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو په مسلې ټینګار کړی او ویلي چې دا مسله دوامدار سولې د سولې ټینګښت ته لار هواروي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي او له طالبانو سره د خبرو د ترسره کړو خبرو او دغه راز د سولې د پلان په اړه به هغوی د دې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزي اسمبلۍ د غړو عالي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به نوي بندیزونه ولګول شي. ازادي راډیو اورې وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خپرېدو ته چمتو دي، خو له هغې مخکې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په اړه هغو اندېښنو ته چې په د ښوونځیو کې د رای ورکولو د مرکزونو پر سر راپورته شوي دي یو راپور رااخلو. له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل هغه څه دي چې زده کوونکي د هغوی کورنۍ او ښوونکي ډېر اندېښمن کړي. یو شمېر کورنۍ او ښوونکي وایي نه غواړي ماشومان په دې ډول وضعیت کې ښوونځیو ته لاړ شي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدل د زده کوونکو د زده کړې مخه نیسي. خاطر پردیس یې نور جزئیات اوروي.
له ښوونځیو څخه د رای اچونې د مرکزونو په توګه استفاده هغه ټکی دی چې کورنیو ته یې جدي اندېښنې پیدا کړي. حیدر چې د پنځه اولادونو پلار دی په کابل کې ژوند کوي. هغه وایي په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدل ښوونځي تر ډېرې برید لاندې راوستلی شي. هغه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو له رانږدې کېدو سره د ماشومانو تک ښوونځیو ته خطرناکه دی. د وی کله چې په ښوونځیو کې ټاکنیز فعالیتونه کېږي د ځانمرګو بریدونو د کېدو خطر هم ورسره زیاتېږي. ښوونکي هم له دې اړخه خپلې جدي اندېښنې لري او وایي د دې لپاره چې د دې پیښو مخه ونیول شي حکومت باید ښوونځي تر ټاکنو پورې رخصت کړي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ښوونکی صبغت الله وایي په سیاسي پروسو کې لکه انتخابات او امنیت کې د ښوونځیو څخه استفاده ټول روزنی سیستم له بحران سره مخامخ کولی شي. د وی په ښوونځیو کې چې ټاکنې ترسره کېږي کورنۍ حتی خپل واړه ماشومان هم ناستوي، نو په همدې اساس کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ټاکنو په ورځ له ښوونځیو، مدرسو، جوماتونو او نورو روزنیزو مرکزونو څخه د رای اچونې مرکزونو په توګه استفاده کېږي، خو د ټاکنو ورځې لپاره ټاکنیز حساس مواد څو ورځې وړاندې دې مرکزونو ته استول کېږي. زده کوونکي هم په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار د ښوونځیو د زده کوونکي حمید او ایمان که څه هم د ټاکنو په اړه په څه نه پوهېږي، خو د ښوونځیو څخه د رای اچونې د مرکزونو په توګه استفاده دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
نومې عباسین د ولسوالۍ د بګرامان یم. باید مکتبو کې د انتخاباتو نشي.
هغه وایي زه ځه اندېښنه لرم که چېرته برید وشي زما ټول ښوونکي او ټولګیوال به ووژل شي. زما هیله دا ده چې ټاکنې دې وشي خو امنیت دې ورته سم ټینګ شي. طالبانو په یو تازه اعلان کې لټول خوونکو د پوهنې وزارت له کارکونکو د مدرسې له خوونکو او خوانځیو له مدیرانو څخه غوښتنه کړې چې د ټاکنو د کارکونکو په توګه کار ونه کړي او اجازه ورنه کړي چې خوانځیو څخه د راچونې د مرکزونو په توګه استفاده وشي. په اعلان کې همدار از ویل شو چې د پوهنې ټول کارکونکو باید د سیاسي فعالیتونو څخه ډډه وکړي تر څو هغوی ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو دغه اعلان د پوهنې وزارت اندېښنې هم راپورته کړي. د دې وزارت وینده نوریه نهضت له طالبانو غوړي چې روزنیز مرکزونه د خپل بریدونو لاندې را نولي.
پرته له شک چې دغه اندېښنه زموږ سره شته او له خلکو سره مو دغه اندېښنه